د شنبې به د ورځې هغه بریدونه غندلی چې ګمان کېږي د روسي قواو لخوا به سوي وي. دا دوغلو وایي سوریه د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نسي ګرځېدلی. د دسمبر پر شلمه نیټه په ادلب ښار کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی بریدونه وسوه او ډېرې کسان پکښې ووژل سوه. دغه برید پر ګڼه ګوڼه مارکېټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز اپارتمانونه هم پکښې ویجاړ سوه. دا دوغلو دغه بریدونه په تندو الفاظو غندلي دي.
روس هوا قوتلرنن 20 اراليك صباح ساعتلرنده
د وی موږ د اټلیپ پر شار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د 20 نیټې بریدونه په کلاکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نښه شوي دي. اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې 40 تنه وژل شوي او 15 دیش نورې ټپیان دي. خو د تلفاتو شمیر په حقیقت کې 200 تنو ته رسیدلی دی.
مؤلف یتکیلارجه اچکلاند
روسیه تر اوسه دا نه منلې چې دغه حمله د دوی هوایي ځواکونه کړې دي. د دوغلو دغه رازوایي په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډیر د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکی وګړو دي. دوی وايي په هغه سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک له لاس ورکړي حالته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي سوي دي. ترکیه چې له څو کلونو راهیسې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري. د ترکیې صدر اعظم چې د سې شنبه په ورځ د هغې واد د واکمنو ګوندونو له غړو سره په انقره کې خبرې کولې وویل
روسیا سوویتیک پلاورالار و سوویتیک ادعالردن وازګچره
دوی روسیه باید د پخوانی شوروي اتحاد په څیر د وختورونه او نور ملتونو ته د درناوي شودل ودروي.
سوریه توپراکلري
خوره د روسیه د
امپریالي سوریه توپراکلري روسیانن امپریال هدفلرنن پارچاسي دیلدیر اولمایجاک.
د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته لا غلا خړپړې سوي چې یو روسی جټل وته کې د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله کې د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا نسکور وسوه. ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې و خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې. په دې پیښه کې یو روسی پیلوټ ووژل سو. روسیه د سپتمبر پر 10مه نیټه په سوریې کې هوایي عملیات پیل کړ او هدف یې په هغه وخت کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړی دی. خو لویدیځ هیوادونه وایي روسیه غواړي چې په سوریه کې د بشار الاسد مخالفین لمنځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پوری خبري شاو د ماشام لوو د سهار تر وو بجو پوری آشنا رادیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. دا ګوډیا چارونی سفری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا تفری پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره اورو. په دې پروګرام کې د هغه دوا او په ارتباط په تفصیل خبرې شوې دي چې خلک په خپل سر خوري.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه او نیک هیلې می ومنې. زه فرشته مرسل مو د کور کلی په خبرونه کې ارکلای کوم. کله چې پر یوې لارې ځو او هغه لار راته نامعلومه وي نو باید موږ ترې ډډه وکړو او یا هم له داسې چا څخه پوښتنه وکړو چې له هغې لارې پوره معلومات ولري او پرې بلد وي. که چیرې موږ په خپل سر په یوې ناپېژندلې لارې ځو نو حتمي به له ستونزو سره مخ کېږو او ښایي ژوند مو هم له خطر سره مخ شي. دا خبره مو ځکه وکړه چې موږ اکثره وخت ځینې درمل په خپل سر پرته د ډاکټر له مشورې خورو چې دا کار زموږ ژوند له لوی خطر سره مخ کولی شي. یو بل غیر مناسب کار بیا ده چې ځینې کسان د بل کس له نقصینه دوا اخلي چې دا کار د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. سی کارکونکي وایي چې د ناروغي په وخت د ډاکټر ته مراجعه وشي او په خپل سر د درملو له کارولو نه ډډه وشي. خو د بګرامۍ اوسیدونکي حاجي زمان چې کله دواخانې ته دوا پسې ځي د درملو نه خوایي بیا دوا اخلي.
د سر درد د پښو درد د مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو فلستان ګولۍ دی مقصد دلته موږ د پښې ګولۍ ګولخه شیر پیل کله د شیر مارکه ها دغه ګولۍ د سر درد دی ښه چې دا سر ډیر خوښتي مقصد یادې په خو د درد ها بیا د سرایي مقصد معلوماتي هغه راکي د په خو د درد داسې نه کې لري چې مقصد د ګونډي لیکلې دبي باندې ګونډي لیکلې دا جوړ پیل کړي ملا د درد مقصد دا بیا درکې هغه بیا مقصد په و باندې ملا لیکلې د ملا کمر فرق سي مقصد که موږ جوب کې به موږ ته ونیسو دا ګولۍ وخت د غاښ د درد هم دغه سره یې ګولۍ هر وخت د شنې ګولۍ د کپسول رنګه دي هغه ګولۍ چې رنګ یې تک شین رنګ بل چا ته مې ورکړې ده د غاښ د درد یو رقم ګولۍ دي د ښې بولې مقصد هغه په اویار پې پاکړ ته نزک د غاښو ختموي کاغذ یې بندې کپسول دي رنګ یې مقصد هسې برک برک رنګ یې
په خپل سر دوا خوړل دومره خطرناک دي چې د ټول عمر لپاره هم انسان په بېلابېلو ناروغیو اخته کولی شي. د کونړ اوسېدونکی حاجي محمد شریف وایي چې کلونه مخکې د ملاریا درمل پرته د ډاکټر له مشورې نه خوړلي وو، تر اوسه یې بد اثرات پاتې دي.
پاکستان کې موږ مهاجرو نو هلته به داسې کار و چې اینه به نه واخېستله، نتیجه به دې درې ورځې پس راتله. قسم نه زیړ ټابلیټ ګولۍ وې چې ډېرې قوي ګولۍ وې، نو هغه ګولۍ ما پخپله خوړلې وې، استعمال کړلې مې. زما په دې میده باندې په جګر باندې ډېر بد اثر وکړو چې دا خوله ټول مې پولۍ شولو، ډېر زیات څه خراب شو. ان تر دې چې بیا باجول کې زما کارونه شو، بیا پېښور ته لاړم. 15 ورځې پېښور کې بستر هم ځان نه مخبر، قسمه قسم دا سیرمان ډراپونه دا راته سټارټ 15 ورځې پس بیا ما د یوه میاشت وخت راکړو، بیا بیا لاړم. هغه تکلیف چې ما موندلی دی اوس هم چې زه عادي شی وخورم نو بس دا خوله مې پخېږي، نو دغه مشکل ما پخپله لیدلی دی.
ځینې کسان بیا وایي دومره پیسې نه لري چې ډاکټر ته فیس ورکړي، ځکه خو په خپل سر دوا اخلي، او بل دا چې زده کړې نه دي کړي، د دوا په تاریخ هم نه پوهېږي. د پروان اوسیدونکی حاجی ګل محمد وایي چې له همدې امله خو یو ماشوم د هغوی په کلي کې مړ شو.
تاثیر یې پې وکړ، ټکو پاتره ده، خو تاثیر یې پې ونه کړ، وایي دوا راباندې ونه لګېده. قیمت یې جیږده، پیس یې جیږده، مسخت چې چا وسه ونیسي هغه څه چاره وکړي. چا سره هغه یې بیا پروا نه کوي که په 200 وي که 500 وي که 1000 روپۍ پیس ور واچوي، بس دوا واخلي. که سیات یې له بله خوا میندلی ما دغه شربت راباندې ولګېده، خلپ یې مړ شو. د موږ په کلي کې یوه د پیش ګولۍ ورکړه، یو ایوانت ناوسته نه ورسېده، د پې مړ شو بېچاره. دا پوښتنه نشته چې واورور دا ګولۍ دې خرابوي، ول ډېرې خرابه کړه. د موږ خپله یو ترو هغه به چې کومې ګولۍ را وایستله، که یې سردرد به و، که د پښو د درد به و، سه به یې تراک یو ګولۍ ګړابي سه به یې خولې ته واچول. هغه به یې چې واچول هغه سکا 15 کاله پاس هغه مسخط ژوبس.
کله خو بیا داسې هم کېږي چې ځینې کسان د درملتون خاوند ته خپله ناروغي وایي، هغه بیا پرته له دې چې ډاکټر ناروغي تشخیص کړي دوا ورکوي. محمد زاهد وحیدي د ځان په هکله وایي،
دې دوا راته غوټه څو رقمه تې رایه کړله، کور ته مې راوړه، مریض ته مې ورکړله. هغه مریض له مرګ راوګرځېد، نږدې وزلی وه. په هغه وخت کښې رابندۍ زیاتې وې، څوک کابل ته نه سو راتللی. په خپل سر دواګانې دي، اول زه خپله یمه، خپله مې ورور خسر کره مې ناست وم، سپین سرې خوا کې مې اوس په دې مزان کې ده راغلې ده. ما ځان ملک کړم، زه پوهېږم راکه خوا کې چې پچکارۍ د رګ در باندې وکړم. کمبخت ویلې زه ځه، والله خو مشه زومې ده، په ما به پچکارۍ وکړه. د رګ پچکارۍ مې پرې وکړه، لاس یې وپړسېد، تر اوسه راته وایي تا چې پچکارۍ کړې هغه لاس مې تر اوسه خوږېږي. توبه مې وخت کسې، نه به د سوجي پچکارۍ کوم، نه به د راک پچکارۍ کوم، نه پرې پوهېدم هم ځه د راک پچکارۍ راکې به ورکې په وبه کې الله یې وپړسېد. یوه میاشت هغه لاس شکایت کوو.
محمد زاهد وحیدي وایي چې د ځینو ډاکترانو بد رویه سړی دې ته مجبوروي چې پرته له معاینې په خپل سر تداوي وکړي. هغه د غاښو د ډاکټر کیسه کوي.
خپل ما مې ښځه ورسته په 11 بجو د شپې غاښ یې خوږېده. زه قسم درته خورم ډاکټر به ما پېژني، دا ششنبخونه ګیره وه لکه د ما، یعنی لاس یې په د بل په خوله کې په وینو و، د سکاشې په وینو سره و، د ما د ښارې په خوله کې چې ور اچوم ما یې لاس ونیو. ما ته څنګه ډاکټر یې، دا مردار لاس دې دغه سړي له خولې را وایست او د ما د ښارې په خوله کې وې. دا مې لاس پرې ونیوه، دا د ما ښځه خپله به دا غږ اوري. هغې راته ویلې چې کور دې ودان، ما چې لاس ولیدم بله نه پرېښوده. بیا په قار شه هغه غاښ یې پرې ونیسي، پچکارۍ یې پرې وکړله. کور ته چې راغلو، یا کې بردو یا هغه غاښ نه شکایت، تر سهاره پورې ټول ناست و. سهار مې راوسته، په دیوانانو کې مې غاښ پرې وایست. یعنې ډاکترانې چې غم ونه خوري، مجبوره ده چې یو سړی په خپل سر پچکارۍ راواخلي، په خپل سر د غاښ د درد دوا راواخلي. خو ډاکترانې علاج نه کوي، نو هغه علاج چې مردار لاس زنانه په خوله کې واغېست، و تا غاښ وګورم چې کوم یو د غاښ خوږېږي. موږ مجبوره کېږو په دغه دواخانه سناتوریم کې لاس کړه ته ګولۍ راخیسي، د غاښ ګولۍ راکړه، د سردرد ګولۍ، هغه یا په قلب تاثیر کوي، یا په فشار کې، یا په سترګو کې. عادي مې زه پلار دوستان ټول ور روان یو.
د ننګرهار اوسېدونکی جمال بیا دغو کسانو په هکله خبرې کوي چې د بل چا په نسخه دوا اخلي.
په خپل سر دواګانې خوري، یا هم پرته د ډاکټر له مشورې نه. یو چا نسخه اخیستې وي، مثلا سر درد کې نسخه اخیستې وي، هغه دوا هغه سړی خوري، جوړېږي. لس ورځې وروسته د هغه ورور ناروغېږي، هغه وایي زما هم همدا تکلیف و، همدا نسخه واخله، جوړېږي. دا سردردي چې موږ او تاسو عادي مرض بولو، ده په دې کې څو رقمه سردردیګانې شته دي چې مختلف علتونه لري سړي ته پیدا کېږي. کله ناکله یو عادي نسخه یا یوه ګولۍ هم د سړي د ژوند د ختمېدو سبب ګرځي.
په خپل سر دوا خوړل ځینې نورې صحي ستونزې هم پیدا کوي. د کابل اوسېدونکي مریم همدا خبره کوي.
ما داسې مور لیدلې چا ته خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړی دی، نوم یې هم نه پېژني، او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکوي یو کوچنی، دو دنی پیور یعنی بدون لدین چې غی نوم پیږي یاد ده کوم مرز لپاره دوا ده روس تلغینه چې د عواقب یتو چې عادي سردرد به هم زوی درلوده د تبلیت نشوي خورل زکه یو ډول حساسیت د دوا درمل په مقابل کې پیدا کړي نه وزده چې مایند د کارونه کوي ځینی نارینه د کارونه کوي مثلا پلرونه د کار کوي ګټه خو هیڅ نه رسیږي زیان به هم ورسوي زکه دوا خپل بعض وخت لکه زهر غوندي دي همیشه باید د ډاکټر سره مشوره وشي بعضی خزي په کورنۍ کې چې مشران دي دوی موږ مثلا تجربه لرم په دغه مرز لپاره دا دوا ده تجربه کېدی شي چې ډېر رول ولري مګر د دوا پیژندل دا ډېر ښه کار دی چې باید دوا وپیژندل شي او وروسته وخوړل شي او د ډاکټر د مشورې سره
روزو دي ته چې ډاکټران په خپل سر د درملو کارول څومره خطرناک بولي ډاکټر شاه محمود ناصری وایي چې نن سبا ډېر کسان په خپل د ځان ډاکټران دي که دا کار ګټور وي نو د ډاکټران او روغتونونه ولې پیدا شوي
دا ډیر خطرناک ده ګوره چې مشومان که دوا اخلي ډاکټرانو ورته مشوره ورکوي په ډیر کم پیمانه یا کم مقدار په کم دوز باندې دوا ته ضرورت لري کدی په خپل سر ورکې د دې دوز زیاتیږي د مشومان مقاومت ډیر کم ده د مشوم د مننه خدای نه حساب ګرځي او امیدوارو خويندو ته دا مې مشوره ده چې په خپل سر باید دوا ونه خلې ځکه چې د دې په ناس کې یو بل مشوم دا چالتو روزل کیږي د دې بدن د مقاومت کم ده او مقاومت دونه ده کېده شي چې د دې مشوم د سقط سبب شي یا مشوم د مطلب د مور په خېټه که مړ شي نو دا مړ ماشوم وزېږي یا خپل مور ته دا یو حیاتي تاوان ده هر کله چې دوی مریضان کېږي دوی د لاړ چې ډاکټر ته او د مشخص ډاکټر سره نسخه واخلي او د ډاکټر د نسخې په مطابق باندې دوی باید دوا واخلي ځکه چې دا غینه پرته دوی نه پوهیږي چې په څومره مقدار د باید واخیستل شي په کوم اندازه د باید واخیستل شي په کوم دوران د باید واخیستل او کومې دوا د واخیستل شي ځکه که یو دوا ګټه رسي په زمین کې تاوان هم لري دا شخص اخلي دوی نه پوهیږي دا چې زه د ستوني تکلیف هم دی باندې زه جوړ شم تم شاید جوړ شم اگر نه هغه د ستوري تکلیف کوم میکروبي حالت درلوده په کلی کې دا یو ژوندۍ مثال چې مالې درته یو کند خزه ژوندې کوله لار کې به ګولېګان پیدا کوله هغه به پاکوله به خوړل ځوانان هلکان ورتول چې مور د مخ ورولې د خوړې دا ول زوې دا به اتمن یو مرسته ګټل یو ګټه خود لري چې دا جوړ شوی دی خطرې خوړل دا یو غلط عمل کړ او بل د ډاکټرانو د مشورې نه پرته دوا خوړل یا خود سره دوا خستل یا خود سره دوا خوړل د میکروبونو مقاومت جګړي میکروبونه چې په یو عادي دوا باندې به جوړ چی یعنی لمایز الرجی نو که خود سره دوا واخلو اول خو په مقدار نه پویګو بل په واغه نویت د انټی بیوټیک باندې مونږ نه پویګو کوم نو انټی بیوټیک د خاص مزه لپاره ضروری ده دام چې واخسر نه جوړیږي او په زمن کې چې نه جوړیږي نه ګټ رسوزان ته خپل د میکروب مقاومت جګیږي مجبور چې پیشرفته دواګانو څخه مونږ باید استفاده وکړو دی او نه بلکې د سو ډول دواګانو باید استفاده وکړو چې هم اقتصادي ضربه ده او هم هغه ډیوریشن یا هغه دوام د تداوی ته مشکل پیخی
د کابل ښار سره شمالي پولي خشتي پولي باغ عمومي او ځینې نورې د ګرنیګونی سیمې غزاوینه دي چې د خلکو په وینا پکې تاریخ تیر شوی او بې کیفیت درمل خرڅیږي د ډاکټرانو په نظر دا ډول دوا روغتیا ته د ګټې په ځای زیان رسوي نو ځکه